السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن مخام خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان شاوخوا 50 تنه ملي سوداګر نن بنګلاديش ته تللي څو له هغه هیواد سره د سوداګریزو اړیکو او د سوداګرۍ د کچې د لوړولو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت په یو بیان کې ویلي، د دې پلاوي مشري د یاد وزارت مرستیال احمد الله زاهد کوي. د بیان له مخې د دې سفر هدف د سوداګرو لپاره د نویو بازارونو موندل، د کورنیو محصولاتو لپاره د صادراتي فرصتونو زیاتول او د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ پیاوړتیا ده. بیان زیاتوي چې پلاوی به هڅه وکړي له بنګلاديش سره د سوداګرۍ لپاره نوې لارې ولټوي، ځکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د تړل کېدو په سبب سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي وخت دی چې په ایران کې د نوې مشرتابه په لټه کې واوسو. ښاغلی ټرمپ له پولیټیکو آنلاین سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه، په ایران کې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د 30 کلن حکومت د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. هغه وویل خامنهای د خلکو په ځپلو او تاوتریخوالي سره داسې جرم کړی چې سره یې نه دی لیدل شوی او له امله یې د هیواد له بشپړې نابودۍ سره مخامخ کړی. اخوا د ایران لوی مذهبي مشر تایید کړه چې هلته د مظاهرو پر مهال 2000 کسان وژل شوي دي. خامنهای پرون د خپلې وینا پر مهال همداراز تور ولګاوه چې د امریکا ولسمشر د دغو اعتراضونو مسؤل دی او دا چې ډونالډ ټرمپ په ښکاره د ده په خبره بلواګر هڅولی دی. رویټرز خبری آژانس د یو ایرانی چارواکي په حواله ویلي دي چې په مظاهرو کې لږ تر لږه 15000 کسان وژل شوي. د چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له اخیستو ډډه کړې، خو ویلي دي چې په 15000 وژل شویو کې لږ تر لږه 1500 تنه امنیتي ځواکونه هم شامل دي. د هغه په وینا ځینې تر ټولو خونړۍ نښتې او تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د ایران په شمال ختیځ کې په کورد میشتو سیمو کې شوې ده. د ایران د بشري حقونو ځینو مدافع ډلو هم د لږ تر لږه د 3000 او 15000 کسانو ترمنځ د شمیرو راپورونه ورکړي دي. د یو بل خبر له مخې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر 8 اروپایي هیوادونو 10% اضافي تعرفه اعلان کړې. پر تروت سوشل ټولنیزې شبکې د ښاغلي ټرمپ د بیان له مخې پر امریکا د ګرینلاند د پلورلو تر هوکړې پورې به له ډنمارک، ناروې، سویډن، فرانسې، جرمني، هالند، فنلاند او برتانیا څخه د توکو پر وارداتو 10% نوره تعرفه د فبروري له لومړۍ نیټې څخه عملي شي. هغه ګواښ کړی چې د جون له لومړۍ نیټې څخه به دا تعرفه 25% ته لوړه شي. ګرینلاند د ډنمارک د یوه نیمه کوروا کې ګرینلاند د ډنمارک یوه نیمه کوروا کې سیمه ده. د ګرینلاند چارواکي او خلک له امریکا سره زمیمه کېدل نه غواړي او د ولسمشر ټرمپ د مقررو غوښتنو په غبرګون کې هلته پرون ځینې لاریونونه هم وشول. ولسمشر ټرمپ څو ځلې ویلي چې غواړي ګرینلاند وپیري او هغه آن د دې چارې لپاره د زور کارول هم نه دي رد کړي. ټرمپ استدلال کوي چې ګرینلاند د ستراتیژیک موقعیت او پراخو طبیعي زیرمو او هم د امریکا د ملي امنیت په خاطر حیاتی ارزښت لري. د ګرینلاند په اړه د ټرمپ څرګندونو ته اروپایي مشرانو سخت غبرګون ښودلی دی. او د پاکستان د کراچۍ ښار په یو سوداګریز مارکیټ کې اور پیښې د ودانۍ ځینې برخې ویجاړې کړي او شپږ کسان یې وژلي دي. په ویډیوګانو کې ښکاري چې په داسې حال کې چې اور وژونکي د اور د کنټرول هڅه کوي، له ودانۍ د اور لمبې پورته کیږي. دا اور بیګا ولګېد او لامل یې معلوم نه دی. د پولیسو یو چارواکي وویل چې شپږ جسدونه د کراچۍ ملکی روغتون ته وړل شوی دي او یو لس ټپیان تر درملنې لاندې دي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د ودانۍ ځینې برخې نړېدلې او د ژغورنې کارکوونکي ویله لري ویره لري چې ټوله ودانۍ به ونړېږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرېږي. راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو حکومت د خوارځواکۍ له وجې د هیواد د 3 میلیونه ښځو او ماشومانو د کړېدو خبره کوي.
ماشومان د چا خبره کیږي او بېرته مړه کیږي.
د هیواد د نامتو سندرغاړي شفیق مرید په مرسته د فعال روزنتون او د نورو خصوصي روزنتونونو د بندېدو په اړه هم یو راپور لرو. په پکتیا کې د خصوصي ښوونځیو زده کوونکو د مصنوعي ځیرکتیا یا AI په مرسته څو جوړې شوې پروژې نندارې ته وړاندې کړي، او د کبانو د خوړلو لپاره سروبي ته لا هم د بېلابېلو سیمو خلک ور روان دي.
د جمعې د پنجشنبې په ورځ باندې سروبیس یو تفریحي سیمه ده. پنجشیر خپله مایان له هغې ساحې نه جبل سراج، پروان، خوست، پکتیا، عین، د قندهار او هلمند نه خلک راځي د سروبي ساحې ته، هم چکر وهي او هم مای خوري کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن یک شنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی 28مه ده چې د 2018 میلادي کال د جنوري 13مه سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم او د دې لومړی موضوع راخلو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه ښځې او ماشومان په خوار ځواکۍ اخته دي. د دې وزارت ویان شرافت زمان د طالبانو تر ادارې لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي دي چې له دې ډلې نږدې 1 لک کسان په شدید خوار ځواکۍ اخته دي. روغتیا پالان ماشومانو ته د مور د شیدو او سالمو خوړو نه ورکول، پاکۍ ته نه پاملرنه او د بېلابېلو واکسینونو نه تطبیق د خوار ځواکۍ د رامنځته کېدو لاملونه بولي. یو شمېر کورنۍ چې ماشومانې په خوار ځواکۍ اخته دي وایي د بېوزلۍ له کبله خپل ماشومانو ته د مغذي موادو د برابرولو توان نه لري.
داسې مهال چې مخکې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د ژمي په موسم کې په افغانستان کې په ماشومانو او ښځو کې د خوار ځواکۍ د زیاتېدو خبرداری ورکړی و، د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت تازه ویلي په دې هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه ښځې او ماشومان په خوار ځواکۍ اخته دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د دې وزارت د ویان شرافت زمان له قوله د جنوري په 14مه په یو راپور کې ویلي له دې ډلې 1.3 میلیونه په متوسط او نږدې 1 لک کسان په شدید خوار ځواکۍ اخته دي. دغه راز په خبرې د 9 لک په شاوخوا کې میندې هم په متوسط خوار ځواکۍ اخته دي چې ډېری شیدي ورکوونکي او امیندوار میندې دي. په راپور کې راغلي چې دا شمېرې د 2015 کال په وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو د تغذیې د خدمتونو د وړاندې کولو له 3200 سایټونو راټول شوي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په دومره لوړه کچه په افغانستان کې په خوار ځواکۍ د اخته کسانو شمېر تاییدوي. یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته دي وایي د بېوزلۍ له امله خپلو ماشومانو ته د قوي او تغذیوي موادو د برابرولو توان نه لري. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ یوې اوسېدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې خپل ماشومان یې او د دوی په کلي کې نور ډېر ماشومان په خوار ځواکۍ اخته دي.
خلق پخته دی خدا خپل ماشومان په کور کې شته دی، یو دې کانند دی او بل دوه کانند دی. بس نه درو چې خبره چې د واري خبرې به ډیر غریب وطن دی، وی خبرې خواري په کې جن نه ډاکټران شته نه خشته نه بس ډیر زیات غریب او وسم نشته چې دارو په خپل اینګه درې څلور مریستګان دی او شي دارو مونږ خواړه ماشومان په چا خبره کیږي او برته مړ کیږي.
د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ یو اوسیدونکو میرمن چې په خبره خپل هم په خور ځواکۍ اخته ده په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
دوره عاملګي په لومړي امیندواري کې مې کله چې کلینیک ته تلم ډاکټرانو راته وویل چې باید ښه تغذیه ولرم، خو د دې لپاره چې زما اقتصادي وضعیت ښه نه و ومینه شکرې په سمه توګه مې ځان ته رسېدنه وکړم. لومړی ماشوم مې هم داسې خوار ځواکۍ شو او د همدې ستونزې له امله مې دویم ماشوم هم په خوار ځواکۍ اخته شو.
د لغمان د لنګار ولسوالۍ اوسېدونکي صفت الله وایي مخکې له دې د دوی په سیمه کې د خوار ځواکۍ ماشومانو د ملاتړ لپاره تغذیوي مرکز و خو اوس تړل شوی دی.
کلینیک بنگلاره او سب د چلدن دی د واشم ساتن خو د بودیجې د کم مخته خاطر هغه کلینیک بنگ نه لاړ ډیر خدغه ولس وسره ډیر په سہولت کې او موږ د دې کلینیکونو نه ډیر لري د مرکزی نه ډیر مشکلات سره لاس او گریوانی وو. دغه ماشومان هم سوی تغذیه ملرو منګه من په دې ولس کې ډیر کمزور ماشومان لرو.
د روغتیا نړیوال سازمان د 2015 میلادي کال د اکتوبر په 16مه په یو راپور کې ویلي وو چې د کال په لومړۍ نیمه کې په ټول افغانستان کې د تغذیې 299 مرکزونه تړل شوي او د تیر 2014 کال په پرتله د تغذیې د ګرځند ټیمونو په شمیر کې هم 45% کموالی راغلی او لامل یې د مرستو کمښت کړی و. د دې پروګرام مشر جان ایلف بیا تازه فرانسترس خبري ایجنسی ته ویلي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به شاوخوا 15 میلیونه افغان ماشومان د شدید خوار ځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ شي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلند د شمیرو پر بنسټ چې په تیره ډسمبر میاشت کې خپرې کړې وي، اوس مهال نږدې 3.1 میلیونه د 5 کلونو څخه کم عمره ماشومان شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان له ملي ټلویزیون سره په خپلو تازه څرګندونو کې دا شمیرې رد کړي. روغتیا پالان ماشومانو ته د مور د شیدو او سالمو خوړو نه ورکول، پاکوالي ته نه پاملرنه او دغه راز د بېلابېلو واکسینونو نه تطبیق د خوارځواکۍ د رامنځته کېدو عمده لاملونه بولي. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد ډاکټر اسدالله حسینزي ازادي راډیو ته وویل،
اولنی د خوارځواکۍ عمل چې دی هغه بیلنس غذایي موادو نه موجودیت، یعنی په وخت باندې که چیرته یو ماشوم ته کاربوهایډریت، پروتین، شهم، منرالونه او ویټامین نه په وخت نه رسیږي، ماشوم کېدای شي د خوارځواکۍ سره مخامخ شي. یوه مسله. دویمه مسله، منظم توګه که چیرته ماشوم کې واکسینونه ونه شي نو د دغې ناروغیو چې هغه په اوږدمهاله شکل باندې منځ راځي په ماشوم کې، دا امکان لري چې دا د چې وشي دا د خوارځواکۍ باندې اخته شي.
دی وایي د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره ماشوم ته له زیږون وروسته تر شپږو میاشتو د مور د شیدو ورکول تر ټولو اړین عمل دی. دغه راز له شپږو میاشتو وروسته د مور له شیدو سره یو ځای د بېلابېلو خوړو ورکول ماشومان له خوارځواکۍ ساتي. خو په راپور کې مرکه شویو کسانو ازادي راډیو ته وویل، اوس مهال چې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې او دوی د خپلو ماشومانو د ښې تغذیې اقتصادي توان نه لري، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په 2016 کال کې به د افغانستان نږدې 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. خو د طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد مخکې ازادي راډیو ته ویلي، افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه تصویروي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په پلازمینه کابل کې د ځینو خصوصي روزنتونونو مسؤلان وایي د طالبانو حکومت په شفاهي ډول د دې روزنتونونو د تړلو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان سندرغاړي شفیق مرید پرون په یو ویډیو کې د طالبانو لخوا د ریان په نوم د ده په مالي ملاتړ چلیدونکو خصوصي روزنتون د بندېدو خبر ورکړ. د ماشوم د ښوونې او روزنې فعالان وایي هغه ماشومان چې کلونه یې په یو چاپیریال کې تیر کړي وي کنا ساپ له هغه ځای بل ځای ته ولېږدول شي نو د دوی په سالمه روزنه، عاطفي وده او تعلیمي بهیر ناوړه اغېز کولای شي. بیا هم اکرام الله اکرام راسره دی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغان سندرغاړي شفیق مرید په مالی ملاتړ د رایان په نوم د خصوصي روزنتون له تړل کېدو وروسته د کابل ښار د یو شمېر نورو خصوصي روزنتونونو مسؤلین هم وایي چې د طالبانو د حکومت له لوري په شفاهي ډول ورته د خپلو روزنتونونو د تړلو امر شوی. د کابل ښار د یو خصوصي روزنتون مسؤل یک شنبه د جنوري په 13 د دې موضوع په څرګندولو که څه هم ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل د ماشومانو وضعیت ته له پام پرته طالبانو ته د خصوصي روزنتونونو د چارو سپارل کولی شي پر ماشومانو ناوړه اغېز ولري. هغه چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل، دی وایي دا ټول ماشومان بې وسه او یتیمان دي او مرستې ته اړتیا لري. دلته زده کړه کوي، ویده کېږي، ډوډۍ خوري او د ژوند ټولې لومړنۍ اړتیاوې برابرې دي. کله دې چاپېریال وویستل شي له زده کړو پاتې کېږي او د دې پر ځای چې پر خپلو پښو ودرېږي په شاتګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان سندرغاړي شفیق مرید شنبه د جنوري 18 پر خپله فیسبوک پاڼه د رایان په نوم د هغه په ملاتړ چلیدونکي په کابل کې د خصوصي روزنتون د تړل کېدو خبر ورکړ. هغه په دې ویډیو بیان کې ادعا کړې چې طالبان له مخکنۍ خبرتیا پرته دې روزنتون ته ورغلي او مسؤلینو ته یې ویلي چې د ملا هیبت الله د فرمان له مخې باید ټول خصوصي روزنتونونه وتړل شي. نوموړي ویلي د روزنتون ماشومان دولتي مرکزونو ته لېږدول شوي او د رایان روزنتون فعالیت درول شوی. ماشومان ټولو ژړل، خوشاله نه وو، ځکه له هماغو کارکوونکو، ښوونکو، اشپزانو، ساتونکو او نورو سره عادت شوي وو. موږ په رایان روزنتون کې 20 کارکوونکي لرل چې د دې ماشومانو لپاره پلار، مور، خور، ورور او نږدې ملګري وو. خاغلی مورید دانه دی ویلی چې په دې روزنتون کې کوم کال رئیس د څو جنو او هلکانو پالنه کېده. په هغې خبرتیا کې چې تازه د رایان خصوصي روزنتون اړوند فیسبوک پاڼه کې خپره شوې ادعا شوې چې د طالبانو د حکومت د مشر د فرمان پر بنسټ د ټولو خصوصي روزنتونونو فعالیتونه رسما درول شوي او دا اقدام له مالي فساد، اداري سرغړونو او سیاسي یا مذهبي مسایلو سره تړاو نه لري. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د ماشومانو د زده کړې او روزنې یو شمېر فعالان خبرداری ورکوي چې له شفافیت او روښانه پلان پرته د ماشومانو ناڅاپي لیکت له هغه چاپیریاله چې کلونه ورسره عادت کړی وي کولی شي جدي رواني پایلې ولري. لډلې محب الله زغم ازادي راډیو ته وویل دا اقدام د ماشومانو د سالمې روزنې، عاطفي او تعلیمي ودې بهیر په جدي ډول زیانمنولی شي.
یتیم ماشومان بیا پاروایي لحاظ تر نورو ماشومانو هم لا حساس وي. دوی په اسانه په چا باندې باور نه کوي او زر په چا پورې زده نه تړي. نو که یتیم ماشومان ناڅاپه له داسې موی څخه لرې کوو چې ورسره روږدې شوي دي او ځان پکې خوندي، یعنی داسې کسانو یې ویلي وو چې دوی ورباندې باور لري او تکیه یې ورباندې کړې ده، دا کار به ماشومان له اروایي شاک سره مخامخ کړي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلینو د تیر میلادي کال په لومړیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 50 زیات روزنتونونه د دې وزارت تر مدیریت لاندې فعالیت کوي چې شاوخوا 10,000 یتیم او بې سرپرسته ماشومان پکې ساتل کیږي. خصوصي روزنتونونه په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د دولتي مرکزونو ترڅنګ د یو شمېر اشخاصو، هنرمندانو او مدني بنسټونو په ملاتړ جوړ شوي وو او د ګڼو یتیم او بې سرپرسته ماشومانو د سرپرستۍ، زده کړې او د لومړنیو اړتیاو د برابرولو مسؤلیت یې پر غاړه درلود.
د افغان سندرغاړي شفیق مرید په مرسته د فعال روزنتون او د نورو خصوصي روزنتونونو د بندېدو په اړه راپور مو اورېده. ښاغلي شفیق مرید په یوه ویډیو کې دا څرګندونې کړې، په دې اړه ټول وضاحت ورکړی چې د دې ویډیو په اړه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه کې هم تاسو یو راپور لیدلی شئ په ویډیوي بڼه. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
په پکتیا ولایت کې د خصوصي ښوونځیو فارغانو د مصنوعي ځیرکتیا یا AI په مرسته جوړې شوې ځینې پروژې په یوه غونډه کې نندارې ته وړاندې کړې. په دې پروژو کې د ځیرکو ټلیفونونو له لارې د برېښنا مدیریت، د بېلابېلو وړتیاو لرونکي روباتونه او نورې پروژې شاملې دي. دا ځوانان وایي که دوی ته لازم وسایل او امکانات برابر شي، د AI په مرسته په نورو برخو کې هم د نویو شایانو د جوړولو وړتیا لري. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې له 12 ټولګي د فارغېدو په پار د دې ولایت یو خصوصي ښوونځي د یو شمېر زده کوونکو هغه ایجادات یا د دوی په لاس جوړ شوي وسایل چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټې په خپلو لږو او محدودو امکاناتو تیار کړي، لکه د ځیرکو تلیفونونو په واسطه د برېښنا مدیریت، برېښنایي جریده، د خوب عینکې، د هوټل خدمتګار روبوټ او ځینې نور نوښتونه نندارې ته وړاندې کړي دي. په دې اړه یو تن زده کوونکی ضیاءالرحمن مشال راډیو ته وویل:
هفتوار کلاسونو وجه داس ولا چې زه به دې وتوانې درم چې هم اتوميشن تا یو لار طریقه برابر کم د بلوتوث په واسطه، د اردینو وسیلې په واسطه، ورسله د 4 چینل ریلې په واسطه، نو مخته چې دا انګیزه دی مکتب لخوا را کړه سی. او
مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر، زده کړې، پرېکړې او ستونزو د حلولو وړتیا ورکوي. او نن سبا د روغتیا، زده کړو، ترانسپورت، رسنیو او د مخابراتو په ګډون ګڼو نورو برخو کې کارول کیږي. زده کوونکي وایي په ټولنیز ژوند کې د ډیرو وسایلو اړتیا ویني، خو د جوړولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یو بل تن زده کوونکی شاکر الله وویل:
زموږ پروژه سیوا د زحمت لحاظ ډیر لوی و، خو کچېری موږ ته زمينه برابر سي د دغه په مقابل کې موږ داسې یو څه لرو چې زموږ ټولنې به دغه سره ډیره اسری وی او سرڅنګ دغه پاسې شکل سره موږ اړولای شو.
بلوري ته په پکتیا کې د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي دوی د نوي ټکنالوژي سره د ځوان نسل د بلدولو اړتیا محسوسه کړي او خپل امکانات په کار اچولي، خو په دې برخه کې بنسټیز کار لپاره د اړوندو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري. د سباوند خصوصي لسی مدیر صادق محمد دانش وویل:
دا چې نړۍ نن سبا شرایطو کې داسې حالت رسیدل ده چې یعنی بشري قوې ته ورځ تر بلې ضرورت اړتیا کمیږي، همدې ټکنالوژي ته اړتیا پېښه ده. نو موږ اړینه وبلله چې په دې برخه کې نوښت وکړو، په دې برخه کې نورو ته سرلارې سو، نورو ته لاره هواره کړو چې جوړه سي، ورته د نوي نسل سره په دې برخه کې کار وسي. موږ پر امانه سره نه هی کوشش دا وکړو چې څومره زموږ امکانات وو هغه موږ ته برابر کړو. شخصي لګښت باندې موږ سره په دې برخه کې کوم څه غندې کړه ما څنګه نه کړه.
د خصوصي ښوونځیو ډېرې زده کوونکي هغه دي چې کورنۍ اقتصاد نسبتا ښه او تر وبریده په خپل نږدې سیمه کې زده کړو ته لاسرسی پیدا کوي. یاد دیوی په پکتیا کې د حکومتي ښوونځیو ترڅنګ د مرکز ګردي سربیره د دې ولایت په ځاځیاریو سمکنیو ډنډ پټان روحاني بابا او زرمت ولسوالیو کې ګڼ خصوصي ښوونځي فعال دي چې د زرګونو په شمېر کې زده کوونکي پکې له اولو تر دولسمو ټولګیو زده کړې کوي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. یو شمیر افغان میرمنې وایي د ژمي په موسم کې د ګرمو ژمنیو جامو جاکټونو او ځینو نورو اړینو وسایلو اوبدلو ته مخه کړې ده. دوی چې ځینې د طالبانو د حکومت لخوا لزده کړو او په دولتي او نا دولتي ادارو کې له کارونو منی شوي دي. ازادي رادیو ته ویل په دې ډول هم ځانونه بوخت ساتلي او هم د خپلې کورنۍ غړو ته د جامو د برابرولو ترڅنګ د دې تولید د پلور له لارې نسبي عاید ترلاسه کوي.
دغه ډیزاینر جدیدی کار بکنه کار پیشرفت پیدا وکړي ان شاء الله.
وای لخبر شپږ لورګانو سره د نورو صنایع لاسیو د تولید ترڅنګ زمونی جامې لکه جاکټونه د غاړې دسمالونه شال او دسکشي وبي. د هرات ولایت یو سیدونکو چې نه یو غختل نو میراپور کې خبر سي ازد رادیو ته وویل دا د او لزدا کړو راګرځول سو یو لورګانو لپاره ښه بوختیا ده او ټینګار کوي چې نورې خزي او انجونې هم کولای سي له دې لارې یو اندازه عاید ترلاسه کړي. دی وړاندې د دې کار ځینې مهمې برخې داسې روښانه کړي.
کله خانوما افغانستان هم میگن که خود اینا تو مخرج زندگی نه باشم نمیتونم زندگی بکنم مرد حالی بکار دارم.
اوز خود طولی خزی افغانستان که لکورا بهر کار نلری ابدلو که لمره باید خطر واخستر شی چه اصلی وی او رنگ ور نکری یا پت و نباسی چه کار کوی باید دتار سر خکلا کری او منظم کار وکری دا جاکر جامعه شال یا هر دجو بی منظم دی و بی انگیزه دی پیدا کری او نوی دیزاینو ندی ستبکی خرنگو ندی ور تا انتخاب او که مری پری کار شی مور کار به ډیر پرمختګ وکړي. لومړی باید خزي ځان ته د بیل دی پتوګه خشیان جامې سرمیزي یا د پخلنځي لپاره خسي تونه ووبي چې خلک یې وکړي په دې ډول خپېری دون کې مونډلای شي.
اوبدل ډیرای و خورا کم وسایلو لکه د اوبدل سیخانو کرشنیل یا د اوبدل ځنګړستنه وان یا رنګا نایلون تارونو ته اړتیا لري چې ډیرای خلک استریجی تار بولی. په ننګرهار ولایت کې هم ځینې انجونې وایي چې په دې ولایت کې په ډیرای کلیو او کورونو کې په سوړ موسم منی او زمي کې خزي او انجونې د خپل کورنۍ غړو خپلوانو او کله کله په فرمایشي ډول خلکو ته جاکټونه یا نورې سمنۍ جامې وبي. د دې ولایت وی اوسیدونکو ساجدي حیدری ازادي رادیو ته وویل
چې دغه د کورنۍ هغه د مختلف رقم ته جاکټونه ګندلې دي کمیسونه لاندې لمنې ګندلې دي دا سجراب یو دسکشي دا شي نه ګندلې په وخت کې افغانستان کې د دې لپاره یعنی ډېر زیات ضرورت هم د خلک پام دی باندې فوکس هم ډېر کوي عموما خزي چې د دې لپاره بیرون ته تګ اجازه نشته. دوی په دې برخه کې ځینې ستونزې لري. ځینې سنټرونه اوس فعلا شته چې دغه محصولات تولیدات حتی خارج ته وړل کېږي. فرمایش دی او ډېر ځای ګزینت لري. ډېر خاص مثلا ماشوم پیدا چې دغې لپاره ډېر داسې په لوړ ارزښت باندې اخیستل کېږي که نه یعنی ورته کتل کېږي ځکه دا له تبار باندې جوړی جاکټ جوړوي ورته خالی ورته جوړوي که نه د دې ماشوم لپاره بیا په ډېر یعنې ټول طوفونه هغه داسې لکه په تور کې چې د هغه یو ځان ته شوقي جوړوي او لکه دې باندې ډېر زحمت ویستل شوی ډېر ښه زینت ورکوي خلک ډېر
د یادونه ده چې د کونړ کابل غزنی او پروان ولایتونو څخه هم یو شمېر نجونو او ښځو ازادي راډیو ته ورته خبرې وکړې او ویل چې د زمنیو جامو سرمیزیو او نورو زینتي سیزونو اوبدل نه یوازې وس بلکې له لسیزو راهیسې د نړۍ د نورو ښځو په شان افغان میرمنو ته ښه ذهني او آرام بخونکې بوختیا ده. دوی زیاتوي چې ترنګا وونو او تارونو په کارولو سره هڅه کوي چې د زمي موسم ته لا ښکلا وروبخي او له دې طریقې خپل احساسات افکار او پیغامونه ټولنې ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له 2021 کال راهیسې لکه چې بیا په افغانستان واکمن سول په تدریجي ډول یې په یو شمېر دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او دغه شان یې له شپږمو ټولګیو پورته انجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. د طالبانو د اقدام که څه هم په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول خو دوی نه یوازې دا چې په دې برخه کې نرمښت ونښود بلکې خپل محدودیتونه یې لاس یاد کړل.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور لرو. په افغانستان کې د هوا په سړېدو سره د هیواد د ختیځ په ګرمو سیمو کې د کبانو د پخونکو بازار تود شوی دی. ډیری خلک د ژمي په دې ورځو کې د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره په ځانګړي ډول د کابل جلال آباد پر لویه لاره د نغلو او سروبي سیمو ته ځي. دلته د کبانو پخونکي هم له خپل کار نه خوشاله دي او وایي د مشتریانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی.
نن مو پرمایش ورکړی دی مایانو، مایان پخیږي، بس موږ یې نشي جنګ کوو.
د میدان وردګو ولایت د کابل تر سروبي ولسوالۍ پورې له خپلو څلورو ملګرو سره د دومره اوږده لارې یوازې د کبانو خوړلو لپاره وهلې. نظر محمد ازادي راډیو ته وویل
نن راغلی سروبي ولسوالۍ ته، او سروبي ولسوالۍ واقعا د مایانو لپاره او د تفریح لپاره د خصوصا د ژمي لپاره ډېره خوندوره سیمه ده. دغه دوکاندار چې د مخکې مو درتللو
د هوا په سړېدو سره نه یوازې ځوانان د خپلو ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورځي. د کابل ښار اوسیدونکی عتیق الله همدرد له خپلې کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلی. د هم ازادي راډیو ته وویل
دلته له خپلې مېرمنې او اولادونو او خویندو سره تفریح ته راغلی یو. ډېر ښه شین ځای دی او ښه فضا لري. اوس د ژمي موسم دی او د کبانو خوړلو وخت دی.
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو پخونکي هم د هوا په سړېدو سره بازار تود او د مشتریانو شمېر یې هم د پام وړ زیات شوی دی. د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو پخونکي نیاز محمد رسولي ازادي راډیو ته وویل
خصوصا د جمعې او د پنجشنبې په ورځ باندې سروبي یو تفریحي سیمه ده، نو اکثریت په میلیونه له لرې لرې ولایتونو نه داسې په کارو کړه چې د پنجشیر خپله مایان له هغې ساحې نه جبل سراج، پروان، خوست، پکتیا، این د قندهار او هلمند خلک راځي د سروبي ساحې ته، همدلته مایان خوري او بس هم چکر وهي او هم مای خوري کوي.
خو په ټولو ځایونو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی. هم مهاله د افغانستان ځینو نورو ولایتونو کې د کبانو یو شمېر پخونکي شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګریزو لارو د تړل کېدو او له هغه هېواده د کبانو د وارداتو د بندېدو له امله بازارونه ساړه دي. پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښتو وروسته د اکتوبر په 11مه نېټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې، چې له امله یې له هغه هېواده د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول. که څه هم یو شمېر کب پخونکي وایي له ایران، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هېوادونو د کبانو په واردېدو سره بیې تر یوه بریده بېرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا سا اخلي. د یادونې ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدېږي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینیږي. روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین، ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډېر ګټور دي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریح امکاناتو د کمښت له امله په نغلو او سروبي کې د کبانو خوړل د کورنیو او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوې. داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډېر وخت ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
دلایم د پکتیا ولایت څنګه ورسوالۍ څخه دلته زمون په ورسوالۍ کې خو اکثره خلک چې دی په اترپی سیمو کې چې دی په غرنۍ سیمو کې اوسېږي. همدلته چې دی بیا د سون دپاره لرګي شتون لري، وچ لرګي دوی کې ساتلي وي، هغه استفاده کوي. او د ښاري سیمو لپاره چې دی دولت ورته د ژمي په شروع کې لاس یا پنځلس ورځې اجازه ورکوي چې هغه وچ لرګي راوړي کورونو ته تر څو په ژمي کې ورڅخه استفاده وکړي.
شکولار زمالیم در روزگان ولایت مرکز ترین کوټ وسیدن کې ما بلې و د ژمي په جاسړو موسم کې موږ د سوند توک سره کار اخو، هغه لکه د ونو د بوټو څخه ځینې وخت کاغذونه د سوزولو څخه هم کار اخو. په ځینې نور کسان بیا ځي هغه د ربر کاغذ او دا رقم د ډبرو د سکرو څخه هم استفاده کوي، چې هغه د ډېره پورې تنفسي ستونزې او ځینې نورې ستونزې د چاپیریال د ککړتیا سبب هم ګرځي. ځینې اقتصادي مشکلات شته ځکه چې هر څوک نشي کولی په پیسو باندې د بوټو شان برابر کړي.
تی پس لازم کنه ولایت سو نه چې د ژمي موسم دی نو د کور د ګرمولو لپاره دغه وسیلې چې مونږ کاروو دلته برقشتون نه لري چې برقي بخاری وکاروو. د ګاز څخه استفاده نه کوو، دغه د لرګیو بخاري دي، د دې څخه استفاده کوو. د امکاناتو برابرول یو څه اندازه مشکل دا دی چې اقتصادي ستونزې دي. مثلا مونږ ځانته د ژمي لپاره کوم ګرم کالیګان اخلو، نو دغه اقتصادي مشکلاتو سره یو څه اندازه مخامخ یستو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.